द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي خدمتمن اوریدونکو او خر اخلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د سیشن بي ورلد کال 2014 د نوومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده واښه وې د پاکستان کې د مخام شپه افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9:00 دي ستاسو قرباني یو زمونه ز شهید
او ز مجاهد جواد
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
په پاکستان کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د سترې محکمې د هغې پریکړې هرکلی کړی چې وایي د ګوندې د نومبر د دوهمې نیټې د مظاهرو پر ځای د پاناما گیټ د قضیې په اړه یو کمیشن جوړ کړی
عدالت عظمیٰ نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ اس پہ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے سڑکوں پہ احتجاج کا جو ہے کوئی جواز باقی نہیں رہتا
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو سره ځانګړي مرکه کې د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر ویلي پاکستان ته به افغان تګلاره سمول وي ښاغلی بابر وایي د فاټا په پښتونخوا کې د ورګډو لپاره په دغلته د پوځ پالیسي هم بدلول وي
کله یوه بانه کله بله بانه اخبار والا تاسو خو رتلی نه شئ نو موږ دا وایو چې دا تاسو کلاو کوي او دا سیکرسي دلته لرې شي نو دا به علم مین سټریم کیږي
خیال پر سرنو چزلف پر دے فکرون خز دل سودا گانے پر دے
دا د پښتو وتلی سندرغاړي استاد خیال محمد غاغوا نوموړي ته نن د هغه د هنر په احترام رسمي پیرزوینه وړاندې شوې افغان حکومت هم خیال استاد ته یو شمیر جایزې ورکړې دي
سرټی کې تاسو اوریدل اوس خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
په پاکستان کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د سترې محکمې د هغې پریکړې هرکلی کړی چې وایي د ګوندې د نومبر د دوهمې نیټې د مظاهرو پر ځای د پاناما گیټ د قضیې په اړه یو کمیشن جوړ کړي عمران خان په ټولو کارکوونکو باندې غږ کړی چې سبا 2:00 دي په اسلام آباد کې سره راټول شي تر څو د سترې محکمې د دغې پریکړې په اړه خپله خوښي څرګنده کړي ستری محکمې له دواړو تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ګوندونو څخه غوښتنه دي چې د پاناما گیټ د مسلې د څېړلو لپاره د جوړیدونکو کمیشن لپاره خپل کسان ور وپیژني په پاناما لیگ کې راغلي و چې د نوموړي د لومړي وزیر نواز شریف د کورنۍ غړي له هیواد څخه بهر بانکي حسابونه لري خو نواز شریف ویلي چې چمتو دی د خپل بانکي ریکارډ سپیناوی وکړي
بلیلوری ته په 2 نوومبر اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد احتجاج لپاره خیبر پښتونخوا ایالت څخه د وزیر اعلی پرویز غټک په مشرۍ د اسلام آباد په لوري د تحریک انصاف روان کاروان د پنجاب پولیسو لخوا د سختي ګولباري څخه وروسته د سوابي په لوري بیرته په شا شوې دي د سې شنبې په ورځ میډیا سره خبرو کې عمران خان وویل د هغه د ګوند کارکونکو پر ضد د وښکو بیونکي تاریخي تیری ګولۍ کارول شوې دي عمران خان پوښتنه کړې ده چې د کوم قانون په اساس د هغه د کارکونکو مخه نیول شوې ده هغه وویل د حکومت د وینا د چې ګنی اسلام آباد ته د تحریک انصاف او وسلوالې ډلې ور روانې دي بلې خوا د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیټر فرحت الله بابر د ریوا رادیو سره په خبرو کې وویل په فاټا کې تر هغو پرمختګ او امن نشي راتلی تر څو د فاټا سره د افغانستان پولې ته څیرمه پرمختګ او امن نه وي هغه دا هم زیاته کړې ده چې پاکستان ته به افغان نه تګلاره سمول وي ښاغلي بابر ویلي دي د فاټا په پښتونخوا کې د ورګډېدو لپاره به دغلته د پوځ پالیسۍ هم بدلول وي
په پاکستان کې دا مهال د پښتو د وتلي خوږ ژبي سندرغاړي استاد خیال محمد د ستاینې او تقدیر ونۍ روانه ده په دې اړه نن په پېښور کې یوه غونډه هم جوړه شوې ده چې د پولې دواړو غاړو څخه ګڼو پښتنو پکې ګډون کړی افغان حکومت استاد خیال ته د وزیر میر بچه خان په نامه لوړ رتبه دولتي میډال ورکړ او همدارنګه د یو نیم لکو افغانیو نقدي مرسته ورسره وکړه استاد خیال په پښتو ژبه کې په زرګونو سندرې ویلي چې د ټولو پښتنو په ډونو کې د خواږه غږ او د وتلي هنر له امله ځانګړی ځای لري
د افغانستان پولی تنزدې د پاکستان د قبایلي سیمې جنوبی وزیرستان په وانا سیمه کې د یوې بمی چاودنې له امله د پاکستاني پوځ یو افسر وژل شوی دی او شپږ عسکر نور ژوبل دي. دې لړ کې د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو د څانګې یا ایس پی آر لخوا د جاري شوي بیان د جنوبی وزیرستان وانا سیمه کې د کورنۍ جوړ بم یا آی ای ډي چاودنه شوې ده چې پکې د عمران په نوم یو فوزي افسر وژل شوی او شپږ تنه عسکر نور ژوبل دي. د طالبانو شهریار محسود ډلې د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده، خو د دې پخلی ازادۍ سرچینې کړي دي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي تاسو ته یې وړاندې کوي عدنان بیټنۍ په دغه لنډ راپور کې.
دغه پیښه د جنوبي وزیرستان مرکز په واڼه رستم بازار کې رامنځته شوې ده. چرواکي وایي دا هغه رامنځته شو کله چې پوځي سرتیرو په رستم بازار کې وسلې په ضد د لټون عملیات پیل کړي وو. دی وایي چې کله د یو مارکیټ کې دغه اصلي را جمع کولو کوشش کول نو د مهال یو چاودنه شوې ده. او هغه چاودنې په نتیجه کې یو پوځي افسر چې هغه میجر دی هغه له منځه تللی دی. دې سره شپږ کسان نور پراژل شوي دي چې په هغې کښې دوه عام خلک هم دي هغه پراژل شوي دي او څلور ورسره پوځي سرتیري چې په هغې کښې هم یو پوځي افسر شامل دی ژوبل شوي دي. کومه چې پوځ ویان د اداره آی ایس پی آر د هغې لخوا کوم بیان مخې ته راغلی دی په هغې کښې دا ویلي شوي دي چې دغه یو پلانټډ یا چې کومه آی ډي چاودنه وه هغې په نتیجه کښې دغه پېښه مخې ته راغلې ده. دا به درته وایي چې کوم علاقایي خلک چې هغې نه کوم معلومات مخې ته راځي نو هغه وایي چې په دې مهال باندې د چاودنو او د ډزو اوازونه هم اورېدلې شوي دي ډزې هم شوي دي. عدنان بیټنۍ، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه راډیو ده.
تر اتو لکو زیات افغان کډوال په روان کال کې له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ملګري ملتونه وایي ښایي د روان کال تر پایه د دغو راستانه شویو افغان کډوالو شمیر یو میلیون کسانو ته ورسیږي. دوی وایي د دغو کډوالو سره د مرستې لپاره د 150 میلیونو ډالرو غوښتنه یې کړې ده، خو تر دې مهاله د دغه رقم یوازې 14% پیسې راټولې شوي دي. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې ده چې که د ژمي له رسېدو سره سم له دغو کډوالو سره اړینې مرستې ونه شي نو ښایي یو بشري ناورین رامنځته شي. د عراق ځواکونو یوې ځانګړې ډلې د موسل په ښار باندې برید پیل کړی تر څو دغه ښار د داعش له منګولو څخه بیرته آزاد کړي. جنرال سمی الریدی وویل چې ځواکونه یې نن د موسل ښار دننه د ګوجالۍ سیمې ته ورننوتي او له داعش سره یې سخته جګړه کړې ده. ده وویل داعش وسلوالو د ښار په بېلابېلو ځایونو کې کانکریټي مانعي جوړې کړي دي تر څو د عراقي پوځیانو د مخکې تګ مخه ونیسي. د عراقي سرتیرو لخوا دغه پرمختګ وروسته له هغې وشو چې په ګوجالۍ سیمه کې د داعش په مرکزونو باندې لومړی درنه بمباري وشوه. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ نور حال درکوي.
د عراقي ځواکونو سیمه ایز مشر سمی الاریدی ویلي د دوی پوجونه د سه شنبې په ورځ د موسل و ګوجالي سیمې ته ننوتي چیرې چې د ده په وینا د داعش له وسلوالو سره یې سخته جګړه پیل کړې. هغه ویلي وسلوالو د عراقي عسکرو د مخنیوي لپاره د ښار شاوخوا برخو کې د سیمټو بندیزونه درولي دي. دا پرمختګ وروسته له هغه سوی چې دوې اونۍ وړاندې د عراقي او کوردي ځواکونو ائتلاف چې د ملیشا چې د شیعه ملیشې مځکني او د امریکایي هوایي بریدونو ملاتړ ورسره و د اسلامي دولت ډلې په ضد عملیات شروع کړل. له کال 2003 وروسته دا تر ټولو غټ عملیات دي چې د موسل ښار له وسلوالو څخه د پاکولو لپاره شروع سوي دي. د دوشنبې په ورځ د عراق وزیر اعظم حیدر الابادي په سیمه کې پاته د داعش وسلوالو ته خبرداری ورکړی و چې د عراق پوج په هر ځای کې د دوی د سروهنې لپاره نږدې او چمتو دی. هغه وویل وسلوال د بیرته وتلو او تښتېدلو لار نه لري پرته له دې چې ځان عراقي ځواکونو ته تسلیم کړي. په موسل کې د جګړې له امله تر 18,000 زیات خلک کډه کېدو ته مجبور سوي دي.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی.
د امریکا په ولسمشریزي ټاکنو کمپاینونو ځینې آسیایي هیوادونو اندېښنې ښودلي دي. هغوی ځکه اندېښمنه دي چې د دواړو ګوندونو کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلري کلینټن په بهرنۍ تجارت سختې پالیسیانې وړاندې کړي دي. د ریپبلیکن یا جمهوري پال ګوند کاندي ډونالډ ټرمپ د چین سره په تجارتي تګلارو سختې نیوکې کړي او میرمن کلینټن هم کال 2012 کې کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیرو په توګه دنده ترسره کوله د ټي پي پي یا ترانس پیسیفیک پارټنرشپ ملاتړې ښودلې وه، خو د کمپاینونو پر مهال یې ځینې پوښتنې او نیوکې هم پرې کړې دي.
د چین په چانکینګ سیمه کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 40 نور له درکه شوي دي. د چین دولتي خبری رسنۍ شنوا په راپور کې راغلی دی چې چاودنه د لیسو خار په یو شخصي کان کې رامسته شوې ده. سیمه ایز چارواکي وایي چې د ورک شویو کسانو د لټون عملیات پر مخ روان دي، که څه هم د پیښې په ځای کې په لوړه کچه زهرجنو ګازونو او ویجاړیو د ژغورنې دغه عملیات ټکنی کړي دي. د شنوا د راپور پر بنسټ تیر کال په چین کې 1500 ورته پیښې ثبت شوې دي چې پکې 101 کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دیو ریډیو
یې جواب درکئ،
وګ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردونکو تاسو د امریکا غږ ټی وی ته غواکی یاست. اوس هم د خبرونه لومړی راپور. د پاکستان سپریم کورټ یا ستره محکمه وایي چې د بډو رشوتونو په اړه د پاناما گیټ رسوایی پلټنو لپاره دی ټول ګوندونه کمیشن جوړ کړي. د سپریم کورټ د وینا وروسته د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان د خپل ګوند تحریک انصاف غړو ته ویلي چې اوس په د احتجاج پر ځای د شکریه ورځ لمانځي. نور حال د اورنګزیب خان پر راپور کې اوري.
پاناما پیپرز کے وزیر اعظم فامیل آف شور کمپنیانو ملکیت په معاملہ نن ستر محکمې لارجر بینچ د پلټونو لپاره د کمیسون جوړولو خبره کړې ده، خو ورسره دا شرط هم ښه دی چې کمیسون به څه فیصله کوي حکومت او پاکستان تحریک انصاف به مني او د دې به تحریری توګه باور عدالت ته ورکوي. عدالت دا هم وړاندیز کړی دی د کمیسون طریقه کار دی دواړه فریقان خپل جوړ کړي او که چېرې په دې اتفاق نه لري نو بیا به عدالت د کمیسون د کار کولو طریقه واضح کوي. د ستر محکمې مشر قاضي انور ظهیر جمالی ویلي دي پاناما پیپرز سرګندونې یو عوامي معامله ده او کېدی شي د دې مقدمې اورنه د روزانه په بنیاد وشي. عدالتی فیصلے باندې حکومت اطمینان سرګند کړی دی او دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې عدالت په دې معاملہ سره فیصله وکړه حکومت به قبلوي.
معاملہ جو ہے عدالت عظمیٰ کے سامنے نے آ گیا ہے. عدالت عظمیٰ نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ اس پہ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے سڑکوں پہ احتجاج کا جو ہے کوئی جواز باقی نہیں رہتا. ہمیں عدالت عظمیٰ پر مکمل اعتماد ہے.
دوی وی مونږ عدالتي حکم منو او احتجاج د یو مسلې حل هم نه دی. عدالت لخوا پاناما پیپرز تحقیقاتو لپاره کمیسون جوړولو خبرې پس پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي د دوی دوه غوښتنې وې، یوه چې وزیر اعظم استعفا ورکړي، بله چې وزیر اعظم تلاشي ورکړي یعنی احتساب وشي. او عدالتي فیصلې مطلب دی چې وزیر اعظم به اوس تلاشي ورکوي. عمران خان سبا ورځ اسلام آباد بندولو فیصلې نه وروسته شوی دی او ویلي دي سبا ورځ به دوی احتجاج پر ځای ګراوند کې د شکر ورځ لمانځي.
انہوں نے کہا کہ ابھی تلاشی ہو رہی ہے اس کی پرسوں سے انشاءاللہ سپریم کورٹ آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، یوم تشکر بنائیں گے پریڈ گراؤنڈ کے اوپر.
دوی وی ستر محکمه فیصله مطلب دی چې وزیر اعظم به اوس تلاشی ورکوي او د ستر محکمه په وینا مونږ اسلام آباد بندولو اعلان نه وروسته شوی یو. عمران خان د احتجاج نه داسې حال وروسته شوی دی چې د ګوند 2000 نه زیات غړي چې زیاتره تعلق خیبر پختونخوا صوبې سره دی د وخت مختلفو جیلونو کې بندي او د ګوند یو مشر شامی محمود قریشی سرګنده کړی ده د پنجاب پولیسو لخوا زید المیاد اوه کې بیان کې ګیس استعمال له وجې خیبر پختونخوا نه راتلونکي تنانو کې دوه وژل شوی دي. شامی قریشی وی د پنجاب اعلی وزیر شہباز شریف د خپل پولیس له ذریعہ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی باندې برید کړی دی.
وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف، اس وقت تک آپ کی زہریلی ٹیئر گیس سے جو ایکسپائرڈ ٹیئر گیس تھی ہمارے دو کارکن شہید ہو چکے ہیں اور کئی بہت سیریس ہیں.
دوی وی پنجاب پولیس لخوا زید المیاد گیس استعمال لوجه دوی گون دو تنان وجل شوی دی. کال 2014 سم عمران خان سلورو میاشتو پوری حکومت خلاف دھرنا ور کڑی وا او بغیر نتیجه بیا ختمه کڑی وا. او تیر سو روزونه دوی د اسلام آباد بندول غږ هم کړی دی، خو نن یو ځل بیا د خپل خبرې نه رستو شوی دی چې ور باندې نورو سیاسي ګوندونو سخت تنقید کړی دی. او پاکستان پیپلز ګوند آصف بټو په یو ټویټ کې عمران خان ته د فیصلې نه پس یو ټن خان ویلی دی. د عمران خان احتجاج غږ د وجه خیبر پختونخوا صوبې نه راتلونکې ټولې لارې د درې ورځو نه تړل شوي دي او خلک یو شمېر ستونزو سره مخ دي. بلخوا لاهور اعلی محکمې یو فیصلې کې حکومت ته حکم کړی دی چې ټولې لارې دې یو ځل بیا پرانستې شي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درمنو اوریدونکو د ډیو رادیو خبری خبرونه ته غواګیس، تاسو د اورنګزیب خان راپور واوریدلو. د تحریک انصاف ګوند له خوا چې کوم احتجاجونه په اسلام آباد کې ترسره کیږي او لارې هم تړل شوې دي، په دې حق له خلک څه وایي، ولسی وګړي څه وایي، هغه لپاره کوم ستونزې پیدا شوې دي؟ ډیرې زیاتې اندېښنې او شکایتونه هم د خلکو له خوا راغلي دي چې د هغوی پر تعلیمي څانګو، همداشان په مکتبونو، په دوکانونو، په ټولو باندې یو منفی اغیز پریوتلی دی. په دې حکله د رابعه پیر یو راپور چې اسلام آباد څخه را لېږلی تاسو ته وړاندې کوو.
تحریک انصاف لاړخه د احتجاج بلنه او بیا د حکومت لاړخه ځای په ځای کنټینر لګول نه یوازې په اسلام آباد کې دفترونو ته تلونکي راتلونکي د ستونزې ښکار کړی دي، بلکې د سکولونو د طالب علمانو هم خپل سکولونو ته رسیدل ډیر ګران دي.
زما څه دی آفس په ریډ زون کې دی او موږ ته ډیر سخت مشکلات وي، چې کوم وخت په ریډ زون لزو نو خامخا به موږ په ډیره اوږده لاره باندې راګرځو. مخکې به زما تګ هلته نیمه ګنټه وخت، اوس پوره یوه نیمه ګنټه ټایم ولګ موټر چیکنگ کی جو پر ہر جائے باندې نو ډیر سخت تکلیف یو یو نیمه ګنټه د دیخو ټایم ځای یو یو نیمه ګنټه د اخو چرواز ټایم ځای او نور څه مر د افس خلک د اغه تم ډیر تکلیفونه څوک د پندې سره دي څوک کی پی سره
ننځ ما ایگزام او اغه سنټر پر ایکسپریس وی باندې لیکن د احتجاج لوي شي دي موږ ته اوس په پندې کې ایگزام ورکوونکو په دې منځ ما سبق ټایم هم ځای سو او وخت کلنګ نو د ډرایوینګ سټډیام ولا نو دومره تکلیف را ور ساوي حکومتونه دی وړي او مسائل عوام
مشکل مخامخ کنٹینرز لگے دلی دی اور مش سر پر چسکل لکھلو ڈیر مسائل مش پارا دا ڈیرا کا مسئلہ دا اور سبا پارا مش تا چھٹی عراق کلا دے دے لو جی اس از مش سٹڈیز جائی کی
دا غیت جاش پر کاروبار ہم ڈیر اثر غرزا ولی دی او دا روزانی کار کون کی ہم بے کار کھڑی دی
کارونا بالکل نشتا کاروبار بالکل ختم نہ قلار ناس اسو گپنا دا گو مخ کے بکار مارو اغلک ڈیر رقم اس نشتا لار بند دی کنٹینر لگولی اور گلا ہسپتال تا سوگ نشتا مریضاں
کاروبار بھی ٹک نشتا بند لارے لگی بند ہے سختی والوں خیبان میں بند ٹول بند کی بکار اس دادر نے لوائے نے بیخی کار نشتا
بار بالکل یہ ختم کرے دے بس کاروبار کم دے سو کم نشتا دا گئے خسار رسیا سے نہ خوف را دل تا پناست نہ بس ان غریباں نہ پارے یو شیم خن نہ دینو کارو نو کس بخرو چک مزدوری کو نو بس بخرو
کنٹینر خو لگی دل مونتا خو زانی دا تکلیف تے چ پ کاروبار بند اثر پر وتا دیر زار زیات اثر پر پر وتا بیخی نقصان روان دے ہر سڑی دے ہر قوم دے ہر قبیلے دے پر خبر حل شي کا په عدالت لحاظ سره کا په بچید لحاظ سره چې دا کنټینر یا خو شي کم کاروبار چې مونږ له روا دوان شي
خو ډیر تکلیف دی نو بار نشته دغه نشته داسې نشته
خو ټول غلې دی پیښ یو کې ملاو دی ټول چل عوام ته
کاروبار من ډیر اثر پرې وته جی کار بالکل شته نه غریب سړی ته مشکلات دی ډیر مزور سړی بار نه سي برېړو باندې کار نشته دی نه بار نه مالونه راځي او نه خلک گاکونه راځي
عوام نقصان دی بس دا مارکیټونو حالات دی بس گاکو دی هفته کې نشته مارکیټ سونسان پڑا ہے بس نشتا پکے سو ٹک ٹوکو اگا بیخی نشتا
کلا نچ دا شی شرو شو بس کاروبار بازار نہ ٹول ڈون دی کلا خرچہ گٹھ لیو کلا نہ بس دغستی صاحب کی تال دے موٹر ویا بندرا تکم بند ہے کنا سامان نہ رخل کو چنا نہ مال نہ روان دی ہم پلا رو بان پساو دی
رابیہ پیر وائس آف امریکہ ڈی و ریڈیو اسلام آباد
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ
درنو اردن کو لکه څنګه چې مو په راپورونو کې اوردل د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې د تحریک انصاف وروستیو سیاستونو نه یوازې د خار اوسیدونکو ته بلکې ډیرو پښتنو ته هم سرخوږی جوړ کړی. یو شمیر پښتانه وایي چې دوی مجبور شول حتی تر اسلام آباد پورې په موټرسایکلو باندې ولاړ شي. بشپړ حال د ریاض حسین په راپور کې.
په مرکزی خار اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا نه راغلي د شوګر بلډ پریشر او ګردو په ناروغي کې اخته دغه شپېته کلنه مور وای چې د اسلام آباد دننه د لارو د بندېدو له کبله هغوی نشي کولی چې د ډاکټر نه خپل معاینه وکړي.
شوګر مې سي واسوي د ګردو مې سره د مثلا راډیو ټیسټ مخ کې کړو نو دا بیا ډاکټر مې چیرې و نه نو اوس هغه نه مخ لارې بندې یو حالات خراب دي. په دې کې ته نیمه ته دی هغه لارې د غشت هغه نه نو د ځایت راځي دا نه
هم د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو محمد احسان چې مرکزی خار اسلام آباد ته د نوکری د انټرویو د پاره روان وو خود موټر وی او جی ټی روډ د بندېدو په وجه باندې هغوی په موټر سایکل باندې اسلام آباد ته رسیدلی دي او وایي چې کچره د هغوی دغه کار پاتې شوی نو هغوی به د نوکری نه لاس وینځلی وو. محمد احسان په لاره باندې د خلکو مشکلات صدا سی بیانوی
بس صدا سی وګ ټیسټ په کې وګا تا کې بندره وګڼو کې راو راسي نو دا چې کوم مشکل دی نو زنا نو تم ډیر زیات تکلیف ولا ډیر بولین چې پکې وی هغه ډیر زیات په تکلیف کې خلک لگا چې کم هغه بیماران او مشران مثلا کانسر او هغه نو مشومه نو خزي ټول لکه په تکلیف کې روانو.
د مرکزی حکومت وینا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت او تحریک انصاف په مرکزی خار اسلام آباد کې تشدد کول غواړي او هم د دې په بنیاد په خار کې یو سلسله اور سلويخ دفه لګول شوې ده چې دغه کارکونکو درا تک نه منیکړي. خو نوموړی قانوندان اجاز محمد وایي چې د پنجاب حکومت له طرفه د خیبر پښتونخوا لارې بندول د پاکستان په آئین کې د بنیادی حقوقو خلاف ورزي ده او باید چې سپریم کورټ هم په دې باندې اکشن واخلي.
کومو دا سټرګل اوس روان دي او نواز شریف او یا پنجاب حکومت چې کوم اقدام کوي نو دا بالکل غیر قانوني دي، دا بالکل الیګل دي، دا بالکل غیر جمهوری دي. ډیر زیات کم دي د پاکستان د فاندامنٹل رائټس، د پاکستان د آئین د بنیادی حقوقو ډیر غټ وایلیشن کیږي لګیا دي. پاکستان یو فیډریشن دی خو نن د پنجاب او د پښتون خلاف چې کوم لسانیت کوم مخې ته راغی او د پښتنو خلاف چې نن پنجاب شکر وښودو نو دا چې کوم دوی لارې بندې کړي دي کوم طریقو سره خلکو ته تکلیف دی، بیګا پکې یو کس مړ شو، دوه کسان مخکې مړ شوي دي، آرمی آفیسر پکې زمونږ مړ شو، ټول پنجاب حکومت چې کوم دی دا آئینی وایلیشن دی. سپریم کورټ د پاناما لیکس باره کې د کمیشن خبره کوي، پکار دی چې په دې باندې سو موټی اکشن والی ځکه چې دا بالکل غیر جمهوری قدم دی.
یاد دی وی چې دغه سیاسي اړیګړي په وجه باندې په ملکی سطح باندې تجارتي حلو ځلو ته هم په غټه کچا نقصان رسیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، مردان.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو، د ډیوا راډیو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو د اورنګزیب راپور هم واوریدو، د رابیه پی راپور هم تاسو واوریدلو چې د تحریک انصاف ګوند د احتجاجونو په سر باندې تاسو ته بیلابیل تفصیلات یې وړاندې کړل. دا مهال زموږ سره په سټوډیو کې نفیس ټکر صاحب راغلی دی، هغوی به هم ځینې تفصیلات تاسو سره شریکوي. ستړي مشئ او په خیر راغلی نفیس صاحب. نفیس صاحب، پوښتنه دا ده چې دغه احتجاجونو ته د پی ٹی آئی څنګه کتل کیږي؟
دا سره چې په دې احتجاجونو باندې خو نیوکې ډېرې کیږي، خو پاکستان کې د وخت کې ډیموکراسي ده، جمهوریت ته ورکې او هلته هر چاته دا حق حاصل دی چې هغوی خپل سیاسي چې کوم فکر یې دی یا کوم سیاسي آینده پاکستان ورکول غواړي د هغې لپاره د احتجاج، د غونډې، د جلوس، د لاریون اجازت ورته شته. خو دې ځله که موږ وګورو نو دا دویم ځل دی چې د دغه شان احتجاجونه کوي. پاکستان کې به زه دا وایم چې دا ځل عمران خان یو څه د هوښیارتیا نه کار واخیست. د عدالت چې کومه نننۍ فیصله وه چې ګینې مخالف ګوندونه او حکومت ته دواړه کینی او یو کمیشن دی جوړ کړي، زه وایم چې دا د هغوی ته یو ډېر ښه پلمه په لاس باندې ورغله. او د دې نه مخکې چې هغوی خپل سیاسي زور ښودي او ډېر امکان دا و چې دغه سیاسي زور یې ناکامه شو، نو بیا به هغه یو ډېر لوی ورختایي و د عمران خان دپاره یا د هغوی د ګوند دپاره. خو دا چې اوسې د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د فیصله خورته موږ نشوي له سپریم کورټ د هدایت وروسته دغه لاریون او دغه احتجاجي غونډې وزنډولې. نو زه فکر کوم چې داسې ښکاري چې د پاناما گیټ په سر چې به د دوی کومې غوښتنې وي د هغې دپاره به یو لار اوس پړدلې شي چې یاره په کومه لار باندې دوی دا حل کړي دا مسله.
نفیس صاحب، د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم دغه ځان ته وخت وټاکلو د دغه لاریون دپاره، دا یې ولې وټاکو او څنګه یې وټاکلو؟
د پاکستان تحریک انصاف په مشر عمران خان او خپل په دې ګوند باندې هم داسې شک او نیوکې کیږي چې دا ګوند خو یو ډېر تازه دی جوړ شوی، خو ته پخوانه دی، خو دا په دې وروستو کې د 2013 د انتخاباتو نه وروسته ناڅاپه میدان ته راغی او ډېر په میډیا کې ورته ډېر ځای ورکړی شو. بیا دې کې ډېر اهم خبره داره چې تیر ځل چې کله دوی احتجاج کوو نو هغه هم یو داسې وخت و چې د پاکستان د پوز د استخباراتو مشر چې دی د هغه د استعفا ورځې وي چې هغه استعفا ورکړي. په دوی باندې دا تور و چې ګینې دوی د هغه د پاره په دغه ملازمت یا سرویس چې دی په هغې کې ورله توسیع غواړي چې دی نور موده هم نوکري وکړي. دا یو تور و په دوی باندې او داسې معلومېدل چې او داسې تور پہ هم لګېدلو. خپله د په عمران خان په هغه جلسه کې ویلو تیر ځل چې امپایر چې دی نه هغه ګوته اوچته کړې ده او هغه بیا داسې خلکو واخیسته یا د دوی ناقدینو داسې واخیسته چې د امپایر نه مطلب له ده پوز دی لکه دی چې پوز راوستو. خو هغه ځل د نواز شریف حکومت د دوی دغه احتجاج ته ټینګ پاتې شو او د څلورو میاشتو احتجاج چې دی هغه هیڅ نتیجه ور نه کړه او د پېښور په سکول کې چې بیا کله حمله شو هغه احتجاج ختم شو. دا ځل هم د دې وخت ډېر عجیبه په دې حساب باندې چې د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف هغه به په دې میاشت کې د نومبر په میاشت کې هغه به استعفا ورکوي. نو یو ځل بیا عمران خان د دغه تورونو سره مخ ته چې آی عمران خان ته بیا کوم امپایر ویلې دي. امپایر د کرکټ اصطلاح ده او په پاکستان کې دا په سیاست کې ډېر زیات کارول کیږي. یعنې کومې دریم کس ورته ویلي چې ته بیا احتجاجونه روزه. نو په دغه تور هم چې ګنیاره یو ځل بیا ډېره دې دغه لپاره راغلی چې په نواز شریف باندې فشار ډېر واچي او اوسني پوځي مشر ته په دغه نوکری کې نور هم و توسیع ورکی چې نور هم د نوکری وغځیږي.
ډېر مننه تاسو نه نفیس صاحب.
مهرباني.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا. خو غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ستړي مشي مننه چې تر دې مهاله زموږ ملتیا کوي. په پاکستان کې د پښتنو د وتلي او خوږ ژبي سندرغاړي خیال محمد استاد د ستاینې او تقدیر اونۍ روانه ده. نن په د پېښور په نشتر حال کې په دې اړه یوه غونډه هم جوړه شوې ده چې د پولې دواړو غاړو څخه ګڼو پښتنو لیکوالانو د هنر مینوالو په هغې کې ګډون کړی دی. افغان حکومت هم د دوست خیال محمد د کار او د هنر د تقدیر په برخه کې هغه ته هغه لوړ رتبه دولتي مډال ورکړی دی او تر څنګ یې ورسره د یو نیمو لکو افغانیو مرسته هم کړې ده. استاد خیال محمد په اړه د خپرونې په وروستۍ برخه کې هڅه کوو چې د دغې غونډې حال هم تاسو ته په ژوندۍ بڼه درکړو او وګورو چې چا چا په غونډه کې ګډون کړی ده او په خپرونه کې په هلته په غونډه کې څه روان دي. نو له موږ سره پاتې شئ، دا په پوره راپور باندې سره په ګډه مخته وړو.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو قدر منو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خپرونه لا دوام لري. نن د سه شنبې ورځ کال 2014 د نوومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانۍ یو زه منظه شهید
او زه مجاهد جوان.
دا خبری خپرونه تاسو ته یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکونه پیلوو.
د پاکستان سپریم کورټ یا ستره محکمه وایي چې د بډو رشوتونو په اړه د پاناما ګیټ د رسوایۍ د پلټنو لپاره دی د ټولو ګوندونو کمیشن جوړ شي. د سپریم کورټ د وینا وروسته د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان د خپل ګوند تحریک انصاف غړو ته ویلي چې اوس به د احتجاج پر ځای د شکر ورځ لمانځي.
عدالت عظمی نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ اس پہ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے سڑکوں پہ احتجاج کا جو ہے کوئی جواز باقی نہیں رہتا.
د وایس آف امریکا ډیوا سره ځانګړي مرکه کې د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر ویلي پاکستان ته به افغان تګلاره سمول وي. ښاغلی بابر وایي د فاټا په پښتونخوا کې د ورګډېدو لپاره به دلته د پوځ پالیسي هم بدلول وي.
کله یوه بانه کله بله بانه اخبار والا تاسو خو رتلی نه شئ، نو موږ دا وایو چې دا تاسو کلاو کوي او دا سیکرسي دلته لرې شي، نو دا به علم مین سټریم کیږي.
په پاکستان کې دا مهال د پښتو د وتلي خوږ ژبې سندرغاړي استاد خیال محمد د ستاینې او تقدیر اونۍ روانه ده. په دې اړه نن په پېښور کې یوه غونډه هم جوړه شوې ده چې د پولې دواړو غاړو څخه ګڼو پښتنو پکې ګډون کړی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
په پاکستان کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د سترې محکمې د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې وایي د ده ګوند د نومبر د دوهمې نیټې د مظاهرو پر ځای د پاناما ګیټ د قضیې په اړه یو کمیشن جوړ کړي. عمران خان په ټولو کارکوونکو باندې غږ کړی چې سبا دو بجې دې په اسلام آباد کې سره راټول شي تر څو د سترې محکمې د دغې پرېکړې په اړه خپله خوښي څرګنده کړي. سترې محکمې له دواړو تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ګوندونو څخه غوښتي دي چې د پاناما ګیټ د مسلې د څېړلو لپاره د جوړېدونکي کمیشن لپاره خپل کسان ور وپیژني. په پاناما ملک کې راغلی و چې د لومړي وزیر نواز شریف د کورنۍ غړي له هیواد څخه بهر بانکي حسابونه لري، خو نواز شریف ویلي شي چمتو دی د خپل بانکي ریکارډ سپیناوي وکړي.
بلې خوا، د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر د ډیوا راډیو سره په خبرو کې وویل په فاټا کې تر هغو پرمختګ او امن نشي راتلی تر څو د فاټا سره د افغانستان پولې ته څیرمه پرمختګ او امن نه وي راغلی. هغه ویلي پاکستان ته به افغان تګلاره سمول وي، او ښاغلی بابر وایي چې د فاټا په پښتونخوا کې د شاملولو لپاره به د پوځ پالیسۍ هم بدلول وي.
په پاکستان کې دا مهال د پښتو د وتلي خوږ ژبې سندرغاړي استاد خیال محمد د ستاینې او تقدیر اونۍ روانه ده. په دې اړه نن په پېښور کې یوه غونډه هم جوړه شوې ده چې د پولې دواړو غاړو څخه ګڼو پښتنو پکې ګډون کړی. افغان حکومت استاد خیال ته د وزیر میر بچا خان په نامه لوړ رتبه دولتي میډال هم ورکړی، او ورسره یې د یو نیمو لکو افغانیو مرسته هم کړې ده. استاد خیال په پښتو ژبه کې په زرګونو سندرې ویلي چې د ټولو پښتنو په ډونو کې د خواږه غږ او د وتلي هنر له امله ځانګړی ځای لري.
د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان په وانا کې د یوې بمی چاودنې له امله د پاکستاني پوځي یو افسر وژل شوی او شپږ عسکر نور ژوبل دي. د طالبانو شهریار مسعود ډلې د پیښې پړه په غاړه اخیستې، خو د دې پخلی یوازې آزادو سرچینو کړي دي.
تر اتو لکو زیات افغان کډوال په روان کال کې له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ملګري ملتونه وایي خای د روان کال تر پایه د دغو راستانه شوی او افغان کډوالو شمیر 1 میلیون کسانو ته ورسیږي. دوی وایي د دغو کډوالو سره د مرستې لپاره د 150 میلیونو ډالر غوښتنه یې کړې ده، خو تر دې مهاله د دغه رقم یوازې 14% پیسې راټولې شوې دي. ملګري ملتونو اندېښنه څرګنده کړې ده چې که د ژمي له رسېدو سره سم له دغو کډوالو سره اړینې مرستې ونه شي، نو ښایي یو بشري ناورین به رامنځته شي.
په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت وایي د ملګرو ملتونو سازمان دی له نشه یي توکو سره مبارزې په چارواکو کې خپلې ژمنې په رښتینوالي سره بشپړې کړي. د نشه یي توکو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی په افغانستان کې د نشه یي توکو د کرکلي په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي د نشه یي توکو د کرکلي زیاتوالی د ټولې سیمې او نړۍ لپاره ستر ګواښ دی.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا دیو ریډیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای دیوا.
د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي خیال محمد استاد خیال محمد صاحب غږ تاسو واورېدو او د هغه د غزل ویلو یو بچا دی او بل دا چې د اونۍ د هغې په یاد کې او د هغه په درناوي باندې لمانځغونډه ترسره کیږي او مراسم یې په پېښور کې هم پیل شوي دي. تاسو ته به د خپرونې په پای کې هم د دغې غونډې تفصیلات وړاندې کوو. دا مهال چې کوم راپور لرو هغه د ځانګړي یو ځانګړي مرکه ده چې د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر سره خبرې کړې دي. زمونږ د ډیوه راډیو خبریال ارشد حسین او ښاغلي بابر ویلي دي چې پاکستان ته به افغان تګلاره سمول وي او بل دا چې د فاټا په پښتونخوا کې د شاملولو لپاره د پوځ پالیسي هم بدلول وي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي تاسو ته وړاندې کوي په دغه مرکه کې ارشد حسین.
ګوره خبره دا ده چې د پاکستان ته د خپل افغان پالیسی باندې نظر ثانی ضرورت دی. بنیادی شی دا دی چې د فاټا کې امن او فاټا کې ترقی ترغی پوری نشی راتلې سو پوری چې د فاټا سرحد سره افغانستان کې امن او ترقی نوي. دا کې دی نشی چې د سرحد هغه پار دی بدمنی وي او د سرحد هغه پار دی ډیولپمنټ وي او د سرحد دی پار په فاټا کې هغه دی چې کوم دی دلته کې دی امن وي ولته کې دی خوشحالي. دا کې دی نشی. د دې خبرې چې تاسو اعتراف وکړي چې او دا دواړه سره خپل کې لینک دي د دې تعلق بیا د پاکستان افغان پالیسی سره دی او هغه داسې دی چې د افغانستان دا الزام په موږ لګوي او موږ په افغانستان دا الزام لګوو چې کراس بارډر ټیرریزم کیږي دلته راګي نه خلک الته ځي الته نه خلک دلته راځي او بمونه خلاصوي. نو او دا الزام راځي چې پاکستان چې کوم دی نو هغه افغانستان د خپل ماتحت یو صوبه ګڼل غواړي داسې الزامات لګي. نو پاکستان ته د خپل افغان پالیسی باندې غور پکار دی او هغه هغه طریقه دا ده بیا چې پړومبني مرحله کې دی دا فاټا دی ډی کولونایز شي دا دی ډی ملیټرایز شي دلته کې په هر قدم باندې ملیټری چیک پوسټ دی. او ما په دې میټینګ کې دا وی چې پارلیمنٹیرین هلته نشي تللی د سینټ هیومن رائټس کمیټي درې ځله کوشش وکړو چې موږ لاړ شو موږ ته اجازت ملاو نه شو کله یوه بانا کله بله بانا اخبار والا تاسو خو تللی نه شئ. نو موږ دا وچ کې دا تاسو کلاو کوي او دا سیکرسي دلته لري شي نو دا به الم مین سټریم کیږي. مین سټریم خو الب کیږي چې دا سیکرسي تاسو لري کوي. پارلیمنٹیرین هلته نشي تللی د سینټ هیومن رائټس کمیټي درې ځله کوشش وکړو چې موږ لاړ شو موږ ته اجازت ملاو نه شو کله یوه بانا کله بله بانا اخبار والا تاسو خو تللی نه شئ. نو موږ دا وچ کې دا تاسو کلاو کوي او دا سیکرسي دلته لري شي نو دا به الم مین سټریم کیږي. مین سټریم خو الب کیږي چې دا سیکرسي تاسو لري کوي. نو دا افغانستان زموږ چې کوم دا پالیسی افغانستان باره کې دا دی باندې نظر ثانی ډیر ضروری دی که دا موږ ونکړو او موږ ډیر ښې منصوبې جوړې کړو د ډیولپمنټ او د پیس
هغه نشي کړ.
تاسو خپل یو خدشم ظاهر کړل چې راکو پدې زر عمل درآمد ونه شو، نو دغه کمد ور د دروازه چې کولو شوی دا بندي دي شي، مطلب دا چې حکومت اړخته د موجوده حالاتو ته اشاره و. تاسو څه خیال دی چې دا به پدې دومره وخت کې وشي؟ زر
ګوره په دومره وخت کې خو په دې رپورټ باندې عمل درآمد خو نشي کېدی، خو یو کار کېدی شي، هغه دا دی چې دا رپورټ د سټرکچرډ انداز کې د پارلیمان نه منظور کړل شي، چې دې کې کوم سیزونو کې کمی دی هغه دې لرې کړل شي، چې کوم سیزونه ښه دي هغه دې واغوستل شي، او یو ټایم لاین دې پکې کېښول شي چې یاره دا مرجر چې کوم دی په خیبر پختونخوا سره دا دومره وخت کې هائی کورټ دایر اختیار چې کوم دی دا په دومره وخت کې، او د رواج ایکټ چې کوم دی هغه به تاسو پارلیمان ته برا وړي چې هغه نه منظور کړي، داسې یو ټایم لاین چې جوړ شي او پارلیمان د هغې منظوري واغوستل شي، نو دا کار کېدی شي.
تر 800,000 زیات افغان کډوال پر روان کال کې له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوې دي. ملګری ملتونه وایي ښایي د روان کال تر پای ته دغه راستانه شوی افغان کډوالو شمیر 1,000,000 کسانو ته ورسیږي. په دې اړه زموږ همکار نصیر احمد کاکړ دا راپور چمتو کړی.
د تیرو څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې وخت تیرولو وروسته افغان کډوال د ژوند ټولې اساسې په لاریو باروي او په لوی شمیر کې خپل هیواد ته روان سوي دي. دا په داسې حال کې چې اکثر افغانان په دې هم نه دي خبر چې خپل وطن ورته په منګولو کې څه ساتلی دي.
I've returned after a long time. I was born in Pakistan. I don't have a home here. I'm living with someone else.
ازاد خان وای د ډیر وخت ورسته بیرته روان دی. په پاکستان کې زیږیدل دی، په افغانستان کې کور هم نه لري. د بل چا سره اوسېږي، خو په پاکستان کې حالات ګران سوي دي او د خپل عزت په خاطر بیرته ستنیږي. د تیرو څو لسیزو راهیسې په میلیونونو افغانانو په پاکستان کې ژوند کړی دی، خو د تیرو دوو کلونو راهیسې پاکستان په افغانانو زور اچولی چې وطن ته دې ستانه سي. افغانان وایي په وروستیو ورځو کې ورسره د پاکستان پولیسو زور زیاتی او تنګول هم شروع کړي دي. د وایس اف امریکا خبریاله عائشه تنظیم د افغانستان او پاکستان پر پوله د تورخم دروازې ته ورغلې وه. وای دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاګ راتګ تر ټولو مصروفه لار ده، خو سږ کال په دې لارې د خلکو ګڼه ګوڼه د معمول څخه زیاته سوې ده، او د تیر کال په پرتله په کال 2016 کې هیواد ته د ستنېدونکو افغانانو په شمیر کې درې چنده اضافه سوې ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دننه د بېکوره سوو خلکو او د ستنېدونکو کډوالو شمېره به په مجموعي توګه د سږ کال تر اخره پورې 1,000,000 ته ورسیږي، او اکثریت خلک به امداد ته اړتیا لري، او شاوخوا 40% به پکې ډېر بېوزله خلک وي. افغان حکومت ستنېدونکو کډوالو ته د خپل وس سره سم د لاس امداد کوششونو کې اخته دی. حاجی غلام الله د خپل خیل د 800 کورنیو سره بیرته ستون سوی دی. د هغه د خیل اکثر کورنۍ نه خو د اوبو او نه هم د خوراک اخیستلو مالی توان لري. هغه هر روز د $300 په خرڅ اوبه اخلي.
د رئیس ریاست مهاجرینو کاته
The refugees ministry told us that they would build houses for us and provide water. When I called them from here that nothing was done, they said launch a street protest, close roads.
حاجی غلام الله وای د مهاجرینو وزارت ورته ویلي چې کورونه به ورته جوړوي او د اوبو بندوبست بکوي، او چې ورته ویل دلته خو هیڅ هم نه دي سوي، نو ورته ویل سو چې احتجاج وکه او لارې بندې کړه، خو حاجی صاحب وای دا چارې نه خوښیږي. افغان کډوالو سره د مرستې لپاره ملګری ملتونو په نړیواله ټولنه د 1.5 ډالرو د مالی امداد غوښتنه کړې ده، خو تر دا وخته د دغه پیسو یوازې 13% برخه ترلاسه سوې ده. په داسې حال چې ژمی را نږدې دی، د بیرته تلونکو کډوالو دپاره حالات بحراني شکل هم اختیارولی سي.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
واشنگتن ډی سی د تاسو د ډی ور رادیو خبری خبرونه ته غواګیز قدر منو اوریدونکو، تاسو به هم د شربت ګلی په حق لا اوریدلی وی، او دا مهال په دی ورستیو کې شربت ګل په رسنیو باندې هم ډیر ځلیږي او ډیر زیات ور باندې بحثونه کیږي. شربت ګل هغه افغان میرمنه ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت له خوا څخه په قید کې نیول شوې ده او هغه باندې تور ده دی چې هغه د شناختی کارت جوړولو هڅه کولې. په کال 1940 کې د نېشنل جغرافیک ورځپاڼې یو داسې عکاس و چې د هغې یو انځور یې اخیستی و او په رسنیو خپور کړی و او له هغې قبله ډیره دا هم مشهوره شوله. په دې هکله باندې زموږ همکار افتخار حسین دا مهال سټوډیو ته راغلی دی، هغوی نه به هم ځینې تفصیلات اخلو. ستړي مشئ، په خیر راغلی افتخار حسین صاحب.
مننه منازه شهید.
افتخار حسین صاحب، کوم عکاس چې دغه عکس ایستلی و یا انځور یې ایستلی و په کال 1940 کې، د هغې نه وروسته شربت ګل د افغانستان مونالیزا په نوم باندې مشهوره شوله، په دې حقله باندې آشنا رادیو سره هم کومه مرکه کړې وه، هم هغه خاص نو تاسو څه تفصیلات غواړي چې د دونکو سره شریک
کړئ؟ یقینا دا یو ډیره دلچسپ کیسه ده چې کله دا شربت ګل په پاکستان کې پولیسو د جالی کارت په تور باندې ونیوله، نو په ګرد نړۍ کې ډیره د حیرانتیا او لکه چې خلک په خفه شو چې رګینې داله سچلې. دا هغه سیره ده، دا هغه مخ ته چې د افغانستان د جنگ هغه چې کم د جنگ چې هغه کم وخت وو، هغه سختي وي او په زنانو باندې وي او چې کم تکلیفونه وو، بیا خلک کډوال شي، هغه ټوله کیسه چې ده د دې په دغه یو عکس کې ټوله نړۍ ته خودل شوې ده. یقینا بیا چې کم عکاس ته یا تاسو ذکر وکړو چا چې دا عکس وسته ده، دا سړی چې ده دا د مشهوري مجله نېشنل جیوګرافیک هغه عکاس وو. نو دی په کال 1940 کې د دنوم چې دی سټیو مکیوري دی په پیښور کې دی یو افغان ماجر عکس واخیستو، بیا د عکس ته مشهوري مجله نېشنل جیوګرافیک په سرپاڼه خپور شو. د شنو سترګو د بینومې جلې عکس د افغان ګرل یا افغان جلې نوم ورکړل شو. د عکس سټیو مکیوري ته شهرت او دولت هم نصیب کا دغه فوټوګرافر چې و عکاس دا. زه دا وخت چې کم خبرې کوم دا په خپل متی الله بد آشنا رادیو زمونږ همکار شدي دغه تفصيلات تدوینه معلوم کړی دي. بیا غګونه ما را واخیستل چې ګینه د دغه عکاس په ساکس ولا مالو چې کله دا ونی ولې شوله، نو هغه خپل خبرې صدا سي کوي.
Drastic action, especially considering that these allegations are unsubstantiated. We don't know.
They were just shocked and sad. And سړی بالکل د خفقان نه ډیر حیران شي او بیا خفهم او د وی په خاصه توګه چې دام لا نه معلومه چې آیا دا واقع هم د دې د ویزې مسله وا او کنه. نو دغه خبره کوي چې ډیر زیات خفه شو. په دې مرکه کې تینا زمنګ همکار دغه پښتون یم کړی دی چې را تاسو دې سره سمالی کوم کړو کور مور تاخست ویل چې ا موږ کړو او دای بیا بهر هم دی نېشنل جیوګرافیک چرته لګلې و ګمان کوم حج لګلې و او بیا دی ویل چې د اکاس په خپل خبرو کې دا وی چې بیا اوس وس ورستهو کې ما زین کې او چیر دا به مته چته ملو شي. نو اغه دا خبر ما وریده وړاندې امریکایي اکاس وایي چې تیرونه چې په خبر کې د شربت ګل د گرفتارۍ نه خبر شوم، نو ډیر حیران او خوابدې شوم. شربت ګل یو معصومه سیره او مظلوم افغانه ده دی وی او دې سره باید خوشي او بجای دې په ځای چې د دې سره منګه داسې سلوک وکړو. بیا دغه پښتنه چې ګنې په نړیواله کچه باندې په پاکستان فشار دی، دا غې نه پس سرنګه رویه ده د پاکستان چې دا ټول نړۍ په غږ وکړو چې را ده د سره د خصل کوشي. نو د خپل خبرو کې جواب دا وای
So hopefully they'll do the right thing.
نو دی وی چې څنګه چې په نړۍ نه فشار راغی ډیپلوماټي، نو هوپفلی یعنی زه امید لرم چې اوس په دې سره سلوک خو شي. په اخبارونو کې موږ دا هم ولوستل چې نن د دې په پاکستان کې په پیښور کې په یو عدالت کې کیس وړاندې شوی او هغه کې بیا عدالت دا فیصله کړې سبا پورې چې سبا بل دې فیصله ور کوي هغه ځندولې ده. یو خبره پکې دا هم وا په خبرونو کې چې کم منګا ول وستل چې د دې ته هپټایټس سی دی د زړی ناروغي ده وته بیا د خپل فامیل له خپل کورنۍ له خپل باندې رزق کم غټي او د دې چې کم وکیل او غویل چې دا خو روانه و خپل وطن ته روانه و چونکه لته نه نن هم موږ سره ریپورت دی چې څومره خلک په دغه تیر یو کال کې چې دی په زرګونو خلک افغانستان ته بس واپس لاړو. د افغانستان حکومت ولا توجه ورکړې دا غوې چې کور به ورکو چې واپس راشي. ډیر خلک په افغانستان حکومت هم نیوکه کوي چې باید دغه رنګې مشوره او د زنانو یو نمائنده سیره چې کومه په کار چې د دې خیال ساتلې وي. په اخبارونو کې داسې نیوکه هم په مطبوعاتو کې راغلي دي چې پاکستان دا کار یعنی دا وخت دا یو حقیقت دی چې ډیر خلک بغیر کاغذونو د مجبورۍ په حالت کې په پاکستان کې دي. ځنې را روان دي, ځنې خپل لار جوړي, خو دا واحده دا زنانه چې په نخه کوله او تلی دي او د دې څنګه پته و چې دې سره کاغذ نشته دا یې قصدن کړی دی چې د افغانستان په دغه کې چې دا غي خپل ګټې پاکستان واخلي او که دې ته کم کارډ ورکړی شوی وي نو په کاردار چې هغه کارډ والا تن نه پښتنه وشي د هغه تن نه پښتنه شو چا چې دغه ته پاسپورت ایشو کړو د طالبانو مشر ته ملا منصور ته د سډیرې پښتنې راپورته کیږي په پاکستان باندې. خو یقینا په نړۍ کې دغه عکس دی د خلکو ایر شوی نه دی او موږ نن ګورو چې د اتیا د لسیزې چې پاکستان په افغانستان کې ډیر فعاله د جنگ غړی وو او د ګرمو اوبو نه سوویت یونین په هغه وخت کې لری ساتلو وي دا زموږ جګړه ده د ډالرو او د اف 16 سیاست کو او طالبانو ملګرتیاي کوله دغه ټولې پښتنې هم د یوې سیری بیا را تازه کړې دي.
ډېر مننه ستاسو څخه افتخار صاحب.
درنو اردوونکو د شربت ګلې په اړه مو وروستی حال واورېده زمونږ له همکار افتخار حسین نه. اوس هم یو بلې موضوع ده. زو په پاکستان کې د زړو الوتکو او کښتیو د ماتولو او ټوټه کولو په ځای کې اور لګېدلی چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه شپږ کارکوونکي وژل شوي او تر دیرشو زیات نور ژوبل شوي دي. خبر زیاتوي چې د پیښې په ځای کې تر سلو زیات کارکوونکي د اور د لمبو له امله هم بند پاتې شوي. نور حال حمید سمسور درکوي.
د هب د پولیسو ډی ایس پی وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون ته وویل چې ګڼ شمیر مزدور کاره خلک په شپ بریکنګ یارد کې یعنی د بیری جازونو د ماتولو په ځای کې په کار باندې بوختو. زوروره چاودنه وسوه چې بیا د اور له لګېدلو څخه لږ تر لږه لس کسان ووژل سو, تر دیرش زیات ټپیان دي. د هب د پولیسو مشر وویل چې ټپیان سوي کسان د هب او د کراچي اسپیتالونو ته دوی ستانه کړل. د پولیسو مشر وایي چې د یو شمیر سوځل سوو کسانو وزن ناسمه ده. د دله خولې چې د مړو شمیر زیاتېدای هم سي. مشرف امایون د شپ بریکنګ یارډ د مزدورانو د مالیې سکتر او قانوني مرستیالې دی. د چاودنې پر ځای موجود دی. د وایي چې په تیرو وختو کې به د یو جاز تر ماتېدو له مخه له کوټې څخه یوه ډله راتلله. اوس دغه ډله نه راځي له کتنې پرته مزدوران پر دې باندې کار پیل کړي. د نن د چاودنې پاک لباني د وویل چې دا جاز لومړی دوی لتیلو زخه سپاکوي. مزدوران پر دې باندې لګیاو.
35 آدمی تو اوپر جل کے مر گئے, ابھی وہ بالکل خاک ہو گئے, اس کا کوئی آتا پتا نہیں ہے. باقی
15 دیر کسان خلوار پر جاز باندی لگیاو چاغا وس وزول ایرسول داغو اس ڈول درک نستا. نور خلق سبیا دننا لجا سر نزدیو آغا دجورن ڈلی د لانچو پا ذریع باندی لو بوز خرا وخشل. دا دل خلی سی یوش میر کسان پا وبو کی ٹپیان سوی هم دی. دایوی چیز کلا دا شیخ آباد اسپتال ورلم حال تما شپاج مری ولی دل وو اس ٹپیان سوی بیا کراچی تا انتکال کردی دی چی آغا ننوی پیسا در ٹپیان سوی و یو چا بیا پا گرون کی مړی پراته وو. خو تر اوس مهاله پورې هیڅوک نه دی راغلی. د ایدی مرستندو ډله راله په کار باندې اخته ده. د چاودنې پر ځای باندې خلکو وویل چې دوی پرله پسې تر 15 زیاتې چاودنې واورېدلې. د مزدورکار خلکو د سازمان یو غړي وویل چې د سمندري جازونو د ماتولو په دغه مرکز کې دغه ډول پیشي ډیر زیاتی رامنځته کړي. د دله خولي چې د مزدورانو د ژغورنې لپاره ځانګړي انتظامات په پام کې نه دي نیول شوي. ګډانی د بلوچستان د سمندر ساحلي غاړه ده چې له کراچي سره نښلېدلې ده. دلته د پاکستان د جازونو د ماتولو تر ټولو غټ مرکز موجود دی. د چاودنې پر ځای باندې مزدورانو دا خبره هم وکړله چې د اور د وژلو لپاره یوازې یوه انجن پرته وله چې هغې اور نه سو وزلی. اور ډېر زورور و. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویژن، کوټه.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوه راډیو خبری خپرونه دوام لري او د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي او د غزل ویلو بچا استاد خیال محمد د اونۍ د لمانځي مراسم نن په پیښور کې پیل شوی دی. په دې حکله به هم تفصیلات اخلوز مون سره از مونږه خبریال حمید الله هم د ټلیفون په لیکه په ژوندۍ بڼه راغلی دی او هغوی به تاسو ته د دغې غونډې ځینې تفصیلات وړاندې کوي. ستړي مشئ، په خیر راغلی حمید الله صاحب. حمید الله صاحب، کوریدونکو سره د دغې غونډې په هکله ځینې معلومات شریک کړئ چې دغه اونۍ کې چې د دغې مراسم لمانځنه کیږي دې کې به څه څه وي او بل دا چې څه ستاینې شوي دي د استاد خیال محمد صاحب.
منځه دغه د خیال اونۍ چې د امن اونۍ نوم ورته ورکړل شوی دی، دا نن 2 بجې دلته د پېښور په نشتر تالار کې پیل شوې ده. دا غونډه چې کوم ده، دغه اونۍ چې نمانځي د غزل استاد د خیال محمد په درناوي کې د پاک افغان کلچرل چې کوم جرنالست فورم دی، پیس فورم دی، هغوی کوي. دې ته د افغانستان دولت هم مرستې کړې دي او د پښتونخوا د کلچر ډایرکټریټ لخوا هم دې ته مرستې شوې دي. دغه نننۍ چې کوم دغه مراسم پیل شوي دي، نن ورته د پښتونخوا ګورنر هم راغلی دی. په پېښور کې افغان کونسل جنرل عبدالوحید، ډاکټر عبدالوحید پوهان هم ورته راغلی دی او ډېر چې کوم دغه په جن باندې دلته یو ډاکومېنټ وړاندې کړل شو. دغه مختلف دفن چې کوم اړخونه وو، په هغې باندې د موسیقۍ استادانو خبرې وکړلې، په هغې باندې عام خلکو خپل تاثرات وړاندې کړل، سندرغاړو پرې خبرې وکړلې. اوس دا وخت چې کوم دی، په دې کې د خیال استاد چې کوم ویل شوي سندرې دي، د هغه ویل شوي غزلونه دي، نو هغه د اثري چې کوم د موسیقۍ فنکاران دي، هغه اوس هغه وي او هغې ته خیال استاد هم ناست دي. په نشتر تالار کې یوه ډېره ګڼه را جوړه ده چې هغه خلک اوري، ورته ناست دي. په دې کې زنانه هم شاملې دي او زه به تاسو ته دا هم وایم چې په دغه نننۍ پروګرام کې د افغان دولت لخوا خیال استاد سره چې کوم دا غوي غټ صدارتي وارد دی، میر باچا خان صدارتي مډال چې کوم دی هغه هغه توړه نکړ شوی دی، دا وی په درنخ کې او هغه به په دې روانه اونۍ کې د افغانستان چې کوم په پاکستان کې سفیر دی عمر زاهلوال، هغه به په پېښور کې په کوسل غره کې په یو غټه غونډه کې هغه ته ورکوي. دغه رنګ د پښتونخوا د پېښور چې کوم للی حکومت دی، داغې لخوا هم استاد سچ کوم دی مډلې ورکړل شوی دی او هغه ته نقد انعامونه د افغان دولت لخوا هم ورکړل شوی دی او د پښتونخوا د حکومت لخوا هم ورکړل شوی دی.
حمید الله صاحب، په دغه لمانځغونډه کې څوک څوک ګډون لري د افغانستان لخوا او همداشان د پښتونخوا لخوا؟
یو خو دغه چې کوم اوریدونکي دي، نو هغه په پېښور کې میش عام خلک دي، یو خو په کې د افغانستان خلک هم پکې شامل دي او د پښتونخوا او د پېښور خپل چې کوم موسیقي مینوال دي، د خیال استاد چې کوم مینوال دي، هغه په دغه ګڼ تعداد کې دلته راغلي دي. خو په دې کې سیاستمداران هم شته، د پښتونخوا د حکومت چارواکي هم شته، خو پېښور کې چې د افغان کونسلګرۍ کوم چارواکي دي، خاص کر کونسل جنرل چې کوم دی ډاکټر عبدالوحید پویان، هغه هم ناست دي، هغه سره نور عمله هم ناست ده او ګڼ خلک دي، ډېر چې پېښور چې کوم د بلابلو طبقو خلک دي او هغه دې غونډې ته راغلي دي. او دغه اونۍ چې کوم دا په دې کې په پښتونخوا په بلابلو سیمو کې، په کراچۍ کې او په نړۍ کې په بلابلو هېوادونو کې چې کوم پښتانه میش پښتانه دي، نو هغوی په دغه شان غونډې، وړې وړې غونډې هغه د استاد خیال محمد په درنا کې هغه بند مانځي.
ډېره مننه او ښې چارې تاسو ته حمید الله صاحب.
ډېره مننه.
زما کرتی تی پک تسلسل زمانے
درنو اردن کو استاد خیال محمد با تاسو ټولو
اوریدلې د اغل سندرو بم خوان د خسته ای د مخبل لوړ کټو به یادېږي چې د په خواغه غږ به سندرې اوریدلې دا رښتیا هم یو غټ بلدون ده د پښتنو په ټولنه کې تل د یو چا درناوی لاغه له مرګ نه وروسته کیږي او دا فکر کوم چې دا یو ستر په مثبت بدلون ده چې یو سندرغاړی یو هنرمن یو پوه سړی ژوندی وي او د هغه په ژوند کې د هغه درناوی کیږي او بالاخره هغه ژوند په وروستیو برخو کې خوشحاله ساتل کیږي.
سودا گانے خریدے